السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان دریمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 23 سره برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس استعفا ستایلې او د ناټو سرمنشي وایي چې د رایو د شمیرنې بهیر باید داسې ترسره شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. او دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګرو ملتونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس استعفا د انتخاباتو په بهیر کې د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی. د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. او د امریکا ولسمشر پر خپل روس سیال غږ کړی چې د سولې ننګه وکړي او په اوکراین کې د بیلتون پالو له ملاتړ څخه لاس واخلي. یونما د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر په توګه د ضیاءالحق امرخیل کارونه ستایلي او د هغې استعفا یې د انتخاباتو په بهیر کې د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو بیان کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل استعفا ته په افغانستان کې د سیاسي واک د تاریخي انتقال له بهیر سره د مرستې د یو ګام په سترګه ګوري. د ادارې د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د نوموړي د استعفا وروسته په بشپړه توګه د انتخاباتو بهیر ته داخل شي، له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري او پریکړو ته یې درناوی وکړي. لبلې خوا د اشرف غنی احمدزی د بدلون او دوام د ټیم یو ویاند حمید الله فاروقی د دوشنبه په ماخام په کابل کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال د امرخیل پریکړه د نوموړي ضرورتیا وبلله او هیله یې وښوده چې د ښاغلي امرخیل استعفا به د انتخاباتو د پروسې پرمختګ ته لاره هواره کړي. د ناټو عمومي منشي وایي افغانانو د انتخاباتو پروسه په بریالیتوب ترسره کړه او اوس مهمه ده چې د رایو شمیرنې پروسه هم په داسې شکل بشپړه شي چې نتیجه یې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون د ناټو په مقر کې په بروکسل کې له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل ټول باید په دې پروسه کې رغونکی رول ولوبوي او دواړه کاندیدان هم باید د انتخاباتو د نتیجو درناوی وکړي. راسموسن په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه وویل د انتخاباتو پر کمیسیونونو باور لري چې دا پروسه به په شفاف او باوري توګه ترسره کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن همدارس ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید خپله د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. اندرس فوګ راسموسن له ازادۍ رادیو سره په خپله ځانګړې مرکه کې وویل د ناټو دریز دادی چې د طالبانو سره خبرې باید د افغان حکومت پر رهبرۍ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عراق له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د پراخو او دوامدارو مرستو ژمنه وکړه څو وکولی شي له افراطي وسلوالو سره مقابله وکړي. ښاغلی کیری د عراق له شیعه، سنی او کورد سیاسي مشرانو سره تر کتنې وروسته پرون دا څرګندونې وکړې او وویل دا مشران باید د افراطي وسلوالو پر ضد چې د عراق د لویدیځ او شمال پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړې لاس سره یې وکړي.
Depends on choices that will be made.
د عراق راتلونکو له هغه انتخاب سره تړلې ده چې پر راتلونکو څورزو یا اونیو کې به وشي او د عراق راتلونکو د عراق کې مشرانو له دې ورتیا سره تړلې چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد لاس سره یو او ګډ دریز خپل کړي او دا کار بل اونۍ او بل میاشت نه بلکې همدا اوس باید وکړي. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې له شنبه ورځې رئیس په انبار ولایت او د بغداد د شمال په ځینو سیمو کې خپل پرمختګ پیوړی کړی او په سوریا کې تر خپل ولکې لاندې سیمو ته اکمالاتي لار پرانستې ده. د عراق حکومت خپل ځواکونه سیمې ته استولي څو د حدیثې ښار د برېښنا د تولید مهم بند ته د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر پر خپل روس سیال غا کړی چې د سولې ننګه وکړي او په اوکراین کې د بلتون پالو لملاتړ څخه لاس واخلي. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما پرون په یو ټلیفوني تماس کې له ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې له اوکراین سره د ګډ سرحد له لارې بلتون پالو ته د وسلوالو او د تجهیزاتو استول او د وسلوالو ملاتړ بند کړي. اوباما پوتین ته ویلي که واشنگتن د وضعیت د کرارولو لپاره ځانګړي اقدامات ونه ویني نو روسیه به له اضافي بندیدونو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې پوتین د اوکراینی چارواکو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د لبنان امنیتي چارواکي وایي یو ځانوژن کې بریټ کون کې پروند دی بیروت په جنوب کې د تلاشی دی وی پوسټه مخې ته ځانوالو زو چې په نتیجه کې دای ووجل شو او د 14 ځای ته چیرمه وی کافی ته زیان وره ووخت. عین شاهدان وایي د 14 چې 13 شپه نه وخت وشو ګن شمیر خلک چې د فوتبال د نړیوال جام د وی لوبې نندره کوله ټپیان کړل. د 14 د بیروت د جنوب په هغه سیمه کې وشو چې عمدتاً شیعهګان او د حزب الله د یوې متحدې ډلې عمل پلویان پکې اوسي. په لبنان کې د تشدد اصلي جرړې د سوریې په کورنۍ جګړه کې دي، هلته چې سنی وسلوال د بشار اسد د رژیم پر ضد جګړه کې ښکیل دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکیټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان لمروي، د تودوخې لوړ درجه 1.2 ټیټه 12. په کندهار کې به هم اسمان لمروي، د تودوخې لوړ درجه 8.2 ټیټه 22. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 8.2 ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.2 ټیټه 28. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 2.2 ټیټه 28.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د نن سهارنۍ خبری مجله راپورونه تر ډیره د ولسمشري د انتخاباتو وروستیو تحولات ځانګړي شوي. وابوري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر استعفا د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت هڅه بللې. د عبدالله له اعتراض وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو په سلو کې لاس رایې بیا شمیري. له بلې خوا یو شمیر دینی عالمانو د انتخاباتو د روانې لانجې د حل لپاره د افغان ولسمشر د مداخلې غوښتنه کړې. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو د نتایجو درناوی وکړي. په نورو موضوعاتو کې وباوري چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیات اوس هم روان دي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس ضیاءالحق امرخیل استعفا یو مثبت ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې دا به د افغانستان په افغانستان کې د سیاسي واک له تاریخي انتقال سره مرسته وکړي. له بلې خوا د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم هم د امرخیل د استعفا پریکړه د هغه زړورتیا بللې او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې غوښتي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. عبدالله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد مشر د استعفا غوښتنه یې کوله ویلي نور شرطونه هم لري چې هغه به د ملګرو ملتونو استازي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس ضیاءالحق امرخیل استعفا ته په افغانستان کې د سیاسي واک د تاریخي انتقال د بهیر سره د مرستې د یو ګام په سترګه ګوري او له کاندیدانو یو وخت چې د نوموړي د استعفا وروسته په بشپړه توګه د انتخاباتو بهیر ته داخل شي له انتخاباتي کمیسیون سره همکاري وکړي او پریکړو ته یې درناوی ولري. پرون رسول دی چې ضیاءالحق امرخیل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویل هیله مند دي چې د نوموړي استعفا به مرسته وکړي چې انتخاباتي پروسه د افغانستان له قانوني چوکاټ سره سمه په منظم او پر ټاکلي وخت بشپړه شي. د یوناما خبرې شوې اعلامیې کې د امرخیل د پریکړې ستاینه شوې او ویل شوې نوموړي د دې لپاره چې په انتخاباتي پروسه کې د بې باورۍ کوم سبب پاتې نشي ملي ګټې پر شخصي ګټو لوړې وبللې. یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر په توګه د سیاولحق امرخیل کارونه ستایلي او ویلي دي نوموړي د خپلې مسلکي تجربې له مخې مرسته وکړه چې د ده د کار په موده کې د انتخاباتو چارې تر پخوا ډېرې ښې او پرمختللې تنظیم شي. یوناما وایي د دې انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د تخنیکي کیفیت د ښه کېدو مسله کورنیو او بهرنیو څارونکو ډلو تایید کړې ده. بلخوا د اشرف غنی احمد زی د بدلون او دوام د ټیم یو ویاند حمید الله فاروقی د دوشنبه په ماخام په کابل کې خبريالانو ته وویل چې هیله لري د خاغلی امرخیل استفا به د انتخاباتو د پروسې مخکې تک تلاره هواره کړي او مقابل ټیم ته به چې د نوموړي د استفا غوښتنه کوله د پروسې د تحریم نورې پلمې پاتې نشي. خاغلی فاروقی د امرخیل پریکړه د هغه زړه ورتیا او بلل او ټینګار وکړ چې د دوی د ټیم غړو له امرخیل سره قانوني اړیکې لرلې او هغه ټولې دعوی ناسمې وبللې چې ګوندې انتخاباتي درغلې کړي. فاروقی زیاته کړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید نور د نتایجو اعلان ته انتظار ونه کړي او نتایج هر څومره زر چې ممکنه وي د خلکو لپاره اعلان کړي. اخو عبدالله عبدالله چې د ضیاءالحق امرخیل د استفا غوښتونکی وایي د امرخیل استفا د کمیسون سره د خبرو لاره پرانیسته څو ورسره په خپلو نورو شرطونو خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د خپلو نورو شرطونو په اړه وویل
رای اصلی که استفاده شده در افغانستان 8 میلیون نیست ایره میدن این جواب باید ما داشته باشیم.
هغه اصلی رای چې په افغانستان کې ورنه استفاده شوی ده 8 میلیون نه ده. موږ باید دغه جواب ولرو. زه به قناعت وکړم دوی د خلکو د استازو پر وړاندې ودرېږي او دوی وایي چې ما قناعت کړی واقعیت رای دومره ده. تاسو چې قانع شئ د افغانستان خلک هم قانع دي. په هغه مرکزونو کې چې رای نه دی اچول شوی رای نه منو. لسره دی رایګیری وشي. دا خبر چې تازه می واورېده دومره ویل شم هر هغه څوک چې په انتخاب تو کې پراخي درغلې کړي د قانون پر وړاندې باید ځواب ووایي.
خو د اشرف غنی احمد زی په مشهي د بدلون او دوام د ټیم ویاند حمید الله فاروقی ویل دوی یوازې هغه وختنی منی چې قانوني وي او غیر قانوني غوښتنه به ونه وني. نو مولوی په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو بیا تر سره کېدو غوښتنه غیر قانوني وبلله.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین لپاره به د هیواد د 15 ولایتونو رای له سره وشمیري. د دې کمیسیون مسؤلینو پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د پکتیا، خوست، پکتیکا، غور او نورستان د 300 محلونو رای به تفتیش او له سره وشمیرل شي. دا کمیسیون له نړیوالو او کورنیو څارونکو او د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو هم غواړي چې د یادو محلونو د رایو د تفتیش لپاره خپل څارونکي ورواستوي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د اعتماد در رامنځته کولو او د اندېښنو د لرې کولو په خاطر یې پریکړه وکړه چې د 15 ولایتونو د رایو 10% یې له سره وڅېړل شي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رایو په دې شمیرنه کې به یوازې د 300 محلونو 10% رای له سره وڅېړل شي. دا وایي کمشنرانو پریکړه وکړه هغه 15 ولایتونه چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم یې په اړه اندېښنه لري او کیدای شي مقابل لوری د ښاغلي اشرف غنی احمدزی ټیم یې هم په اړه اندېښمن وي چې دا ولایتونه عبارت دي له غور، پکتیا، پکتیکا، نورستان او خوست څخه چې 10% رایې تفتیش کړو. خاغلی نورستانی وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له کومې ستونزې پرته د رایو شمیرلو پروسه پر مخ بیایي او تر اوسه یې د 3 ولایتونو رایې چې د ټولو رایو 91.5% جوړوي سیستم ته داخلي کړي دي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د پکتیکا ولایت د رایو شمیرلو فورم هم سیستم ته داخل شي. د رایو شمیرلو پروسه په داسې وخت کې د بشپړېدو په حال کې ده چې د جمهوری ریاست د دویم دور یو کاندید عبدالله عبدالله څو ورځې مخکې اعلان وکړ تر هغې چې د ده ځینې وړاندې شوي شرطونه نوي منل شوي له دواړو انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې اړیکې ځنډوي. په انتخاباتو کې د استعمال شوو څه باندې 2 میلیونو رایو په اړه وضاحت ورکول، د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل د دندې ځنډول او د انتخاباتو کمیسیون د 15,000 نویو ګمارل شوو کارکوونکو لرې کول د ښاغلي عبدالله له دریو عمده غوښتنو څخه دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د انتخاباتو د ورسته او تحولاتو په اړه نور راپورونه هم لرو خو د وخت سهار 5:15 دي. لمړی د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر په توګه د ضیاءالحق امرخیل کارونه ستایلي او د هغه استعفا یې چې پرون اعلان شوه د انتخاباتو په بهیر کې د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وایي افغانانو د انتخاباتو پروسه په بریالیتوب ترسره کړه او اوس مهمه ده چې د رایو شمیرنې پروسه هم په داسې بڼه ترسره کړي چې نتیجه یې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ناتو عمومي منشي همداراز ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې باید په خپله د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عراق له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د پراخو او دوامدار مرستو ژمنه وکړه څو وکولای شي له افراطي وسلوالو سره مقابله وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین غا کړی چې د سولې ننګه وکړي او په اوکراین کې د بلتون پالو لملاتړ څخه لاس واخلي. او د لبنان امنیتی چارواکی وایي یو ځان وژن کې بریټ کون کې پروند د بیروت په جنوب کې د تلاشی دی وي پوسه مخې ته ځان والو زو په دې پیخه کې په خپل ځان وژن کې وژل شوی او د 14 ځای تصویرمه یوې کافه کې زیات شمیر کسان تپین شوی دی. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قطر منوریدونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې فرشته جلال زیت غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کړي.
وال ستریټ جرنال ورسپانی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پر پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل د لګیدلو تورونو او د جمهوري ریاست د یو کاندید د ادعا او پړه مقاله خبره کړې ده. د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې د یکشنبه په ورځ یو لړ ټلیفوني مکالمه خبرې کړې او ادعا وکړه چې ضیاءالحق امرخیل د انتخاباتو د کمیسیون او د کاندید اشرف غنی احمدزی د ډلې ځینې غړي د رای د صندوقونو د ډکولو پړه ژغیدلې دي. ضیاءالحق امرخیل که څه هم پرځان د درغلي لګیدلې تورن رد کړل، د دوشنبه په ورځ لدن دی استعفا وکړه. وال ستریټ جرنال په دې مقاله کې د کاندید اشرف غنی احمدزی د یو ویاند حمید الله فاروقی په حواله لیکلی چې د تحول او تداوم ټیم په داسې موقف کې نه دی چې د شاغلی امرخیل دفاع وکړي. فاروقی وال ستریټ جرنال ته ویلي که شاغلی امرخیل غلط کار کړی وي مسؤلیت یې هم هغه په خپل لري. ګارډین رسپانی هم د مړی میږي د افغانستان په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اشاره کوي تر سرلیکاندي په ورته مسله یو مقاله خبره کړې ده. ګارډین د مړی میږي اصطلاح له هغه ټلیفوني مکالمې څخه راخسته چې د کاندید عبدالله عبدالله د پلویانو لخوا پر یوټیوب خبره شوې وه. چې د رسپانی په وینا د افغانستان د راتلونکي رهبری بحران لا ژور کړی دی. ورسپانه وای داسې څرګندېږي چې کاندید اشرف غنی احمدزی مخکې دی او د هغه رقیب عبدالله عبدالله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د اشرف غنی احمدزی په ګټه زیات درغلي شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه په وروستي جنجال کې د ملګرو ملتو د مداخلې په اړه تبصره لري. پوسټ لیکي تر اوسه د ملګرو ملتو رول نه دی څرګند شوی، خو دا سازمان کولای شي چې د کمیسیونو د کار ښه څارنه وکړي. ورسپانه په کابل کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د دفتر یوناما د مرستیال نیکولاس هایسوم خبری بیا خبرې کړي چې افغانانو ته د سیاسي اختلافاتو په حل کې د مرستي ډاډ ورکړي. واشنگتن پوسټ رسپانه د یوناما د مرستیال په حواله وایي چې له تشدد ډک اعتراضونو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ زمینه برابرولای شي. او ډیلی ټلګراف رسپانی د یو لوړ برتانوي جنرال د خبرو ته کتنه کړې چې وایي د افغانستان وضعیت به د نړیوالو ځواکو تر وتلو وروسته هم د عراق په څیر نسي، ځکه زه داسې عامل نه وینم چې په افغانستان کې د عراق په څیر د ګډوډیو د رامنځته کولو لاره پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو د عمومي قومندان مرستیال برتانوي جنرال ګارډین ته ویلي له افغانستانه د روان کال تر پای د زیاتو بهرنیو ځواکونو وتل او تر 2014 کال د ټولو عسکرو وتل له هغه ځای د وتلو معنا نه لري، بلکې دا یو انتقالي پروسه ده. دغه برتانوي جنرال ویلي چې د دوی د پلان پر اساس به افغان امنیتي ځواکونه ښه پیاوړي سي. په دې ارتباط ډیلی ټلګراف رسپانه په افغانستان کې د برتانیې دوه ماموریتونو ته کتنه کوي. رسپانه لیکي برتانیې باید تر هر څه وړاندې د افغانستان په امنیتي وزارتونو کې سلاکاران ولري څو د پلان جوړولو، بودیجې او پرسونل په اړه سلا ورکړي. او دوهمه خبره په قرغه کې د ملي اردو د پوځي اکاډمۍ د افسرانو د پیاوړي کولو لپاره د برتانوي ځواکونو ماموریت دی. په قرغه کې په دغه پوځي اکاډمۍ کې 1.5 کسانو ته زده کړه ورکول کیږي. ورځپاڼه وایي چې د برېټانیې پوځ د افسرانو ته د روزنې لپاره 200 پوځي روزونکي ورستولې او ژمنه یې کړې چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 15 میلیونه پاونډه کومک ورسره وکړي.
سمګر غل ازاتې رادیو اورې د ناتو سرمنشي وایي افغانانو د انتخاباتو پروسه په بریالیتوب ترسره کړه او اوس مهمه ده چې د رایو شمیرنې پروسه هم په داسې شکل ترسره شي چې نتیجه یې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګرسموسن پرون د ناتو په مقر کې په بروکسل کې له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ټول باید په دې پروسه کې جوړونکي رول ولوبوي او دواړه کاندیدان هم باید د انتخاباتو د نتیجو درناوی وکړي. په دې اړه د ازادۍ رادیو همکار نوریاس نوری له بروکسل نه دا راپور راستولی چې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
اندرس فوګراس موسن د انتخاباتو له کمیسیونونو وغوښتل چې خپل کارونه په مؤثره او مسلکي توګه مخته یوسي او زیاته کړه د رایو د شمیرلو بهیر باید شفاف او په داسې شکل ترسره شي چې د افغانستان د خلکو لپاره د باور وړ وي. هغلی راسموسن په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه وویل چې د انتخاباتو پر کمیسیونونو باور لري چې دغه پروسه په شفافه او باوري توګه پای ته ورسوي. هغه د رایو په شمیرلو کې د بهرنۍ مداخلې خبره رد کړه خو ویل چې که افغانان وغوښتي وي ملګري ملتونه کولی شي د دغه لانجې په هواري کې رول ولوبوي. راسموسن وایي دا مهمه ده چې د انتخاباتو د بهیر مشرتوب د افغانانو او افغان ادارو پر غاړه وي او د داسې یوې انګیزې مخه ونیول شي چې ګوندې په انتخاباتو کې له بهره مداخله شوي. نو زما په نظر مهمه ده چې ټینګار وکړو چې د دې بهیر مشري باید خپل افغانان وکړي او له همدې کبله زه له انتخاباتي کمیسیونونو غواړم چې خپله دنده په مؤثره توګه ترسره کړي. راسموسن په انتخاباتو کې د میلیونونو خلکو ګډون او د انتخاباتو لپاره د ډاډمن امنیت په خاطر افغان امنیتي ځواکونه وستایل. خو هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور د دوام لپاره باید د کابل او واشنگټن ترمنځ دواړخیز امنیتي تړون او هم د ناتو او افغانستان ترمنځ یو قانوني چوکاټ هر څومره زر چې کېدای شي ورسته شي. راسموسن دغه راز وویل چې د ناتو سازمان چمتو دی چې د افغانستان له نوي ولسمشر سره کار وکړي څو دغه تړونونه بشپړ شي. هغه راسموسن وایي موږ خپل قاطع ملاتړ هغه مهال کولی شو چې امنیتي تړون لاسلیک شي او هغه قانوني چوکاټ رامنځته شي چې ناتو ورته اړتیا لري. موږ د افغانستان له نوي ولسمشر سره د همکارۍ لیواله یو څو دا تړون تصویب شي. راسموسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عراق حکومت څو کاله مخکې له امریکا سره د ورته امنیتي تړون لاسلیک کولو ډډه کړې و چې په نتیجه کې دا هیواد له امنیتي پلوه له یو لوی بحران سره مخ دی، آیا په افغانستان کې بل ورته وضعیت سره مخامخ نشي؟ وویل د عراق او افغانستان ترمنځ ډیر توپیر موجود دی. راسموسن د انتخاباتو لپاره د امنیت په تامین کې د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا او د هیواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. خدای هم ویل چې له عراق څخه باید درس واخیستل شي.
زموږ غږ ازادي رادیو او د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د علماو شورا وایي د ولسمشر د انتخاباتو د رواني لانجې د اواري لپاره ولسمشر حامد کرزی باید د انتخاباتو په بهیر کې مداخله وکړي. د شورا پرون په کابل کې په یو غونډه کې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د ملت رایې ته احترام وکړي. په دې اړه تفصیل د سید کمال شاه عارف پراپور کې واوري.
د افغانستان د علماو شورا د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د راولاړسوی ورستۍ انتخاباتي لانجې د هواري لپاره د جمهور رئیس کرزی د مداخله غوښتنه کړې. د کابل شهر د ومی ناحیه د علماو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی پر دواړو انتخاباتي ټیمونو ژغ وکړ چې د خلکو رایې ته احترام وکړي او نور هیواد د بحران پر لور یو نسی.
دا رنګ د جمهور باندې هم غږ کو چې رئیس جمهور سره لاس په لاس مټ په مټ یو ځای شي او کما مناجات یو د دواړو ټیمونو ترمنځ راغلی دا چې دیو د حل لپاره کار وکړي او نور د افغانستان ملت پرینکړي چې کشمکش طرف ته راشي او بحران نور هم په دې ملک کې زیات شي.
د علماو شورا داس مهال د جمهور رئیس حمید کرزی نه د انتخاباتو په پروسه کې د مداخله غوښتنه کوي چې د جمهور ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د جوزا د سلورشتي منیټ انتخابات لپاره خو درغلیو ډاک بللی. سره له دې چې له دندې د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشأ د مشر د ګوښه کېدو په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د دوشنبې په ورځ ناوخته ومنل شوه او ضیاء الحق امرخیل خپل دندې استعفا وکړه، خو اوس هم ښاغلی عبدالله وایي چې د 8 میلیون رای ورکوونکو په اړه باید ورته قناعت ورکړل سي او په هغه ځایونو کې چې رای اچونه نه ده سوې دا رایې نه مني. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله د غوښتنو په ملاتړ د شنبې ورځې راهیسې په کابل کې د هغه د یو شمېر پلویان لخوا مظاهرې کیږي. د حج او اوقافو وزارت د ارشاد او انسجام مشر عبدالملک مظاهرې د خلکو مدني حق بولي، خو له ټولو مظاهره کوونکو غواړي چې خپلو مدني حرکتونو ته قومي، سمتي او مذهبي بڼه ورنه کړي. دی وایي هغه کسان، هغه دوستان چې په افغانستان کې د حق طلبانه مظاهرو په هدف راولاړ سوي دي، زموږ غوښتنه د دوی څخه دا ده چې خدای مه کړه چې تاوتریخوالی ونه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات د جوزا میاشتې پر څلورویشتمه تر سره سول، چې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا تر 1,000,000 ډیر کسانو پکښې برخه اخیستې وه، او ټاکل سوی چې د دغو انتخاباتو نهایي نتایج د سرطان میاشتې په 1.5 نیټه اعلان سي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې محاورو برخه اورئ، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو هر اړخیز پوځي عملیات دوام لري. د پاکستان پوځ وایي په دې سیمه کې د جنګي الوتکو او همداراز په ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي. په دې اړه زبیح الله شفق راپور راکوي.
د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري، چې تر دې دمه پکې دوی د ګڼو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر یا ISPR لخوا د دوشنبه پر ورځ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان جنګي الوتکو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په 9 ورځ د دې ایجنسۍ په میرلي کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي، چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ همداراز وایي چې د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې ځمکني عملیات هم کړي، او په وینا چې د شمالي وزیرستان په سپین وام نومي سیمه کې د ځمکنیو عملیاتو په مهال له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې لس وسلوال او دوه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقام زیاتوي د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د شمالي وزیرستان په میرامشاه، میرعلي او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو اته مرکزونه هم له منځه وړي. بلخوا له شمالي وزیرستان څخه د ځایي خلکو د وتلو لړۍ روانه ده، او د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې تر دې دمه پورې له سیمې څخه شاوخوا 10,000 کسان وتلي، چې د بنو کوهاټ، ډېره اسماعیل خان، پېښور او د خیبر پښتونخوا نورو بیلابیلو سیمو ته راغلي دي. په شمالي وزیرستان کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو د دوشنبه په ورځ د سهار له 6 بجو څخه د ماښام تر 6 پورې په سیمه کې په ګرځبندیز کې نسبي نرمي اعلان کړې وه، چې له امله یې د دې ایجنسۍ ډېری خلکو ځانونه خوندي ځایونو ته ورسول. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې تر دې دمه یې لا د شمالي وزیرستان په ښاري او ګڼ مېشتو سیمو کې عملیات نه دي پیل کړي، خو په میرعلي او میرامشاه کې د وسلوالو ډېری مرکزونه کلا بند کړي، او په وینا یې چې په سیمه کې عملیات له پلان سره سم مخ پر وړاندې روان دي او نه پرېږدي چې تر هغه د ځواکونو له ایساره وتښتي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، او د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف په همدې ورځ د دې هېواد پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې په دې سیمه کې به دا پوځي عملیات د وروستي تر هغه تر وژنې پورې دوام ومومي. یاد دي وي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه لا تر دې دمه خپلواکو سرچینو سندې دی ویلي.
د ژوند رنګونه.
عبدالروب بختیار ولاد هرات نیم و زخفل و زمان لرم و دون لری و سر بس مرگر سر ناشتیم.
کاکا چه کارو بار که ایتی؟
زخفل قومی مشری زما پا غاره ده ده پلار ده نیکه ده ور نیکه اینی ده پیروی پیروی سخه خبری داغ سر جور هم اصلاح که هم نور کار نکو مکار زامن که یا رودی و آغار خواهیم پر زامنو ده زامن می غریبی که یه دست فروشی هم که یار کار که یه
خدا دست فروشی تکی کنه اره رستو روپی دوی گتی
دوی؟ دای براز راجی چی پا تاوان کیمی سل 1,500,000 روپی دای گوچی
پا خورا سی تازوی کاروانا که کنه کور تراسی بیرت بیدوری لکو مکویا
تیر روز بیام سه گوچی لی بیام پا دا غصه به استفاده کن
کم شاین خرسی
دا قانین تارونه نیدی که دا پلاس ورسی پایدا ورسی که دا آخی وری دا پسو دا آخی پا کی آخی دا نور ترانسفرونه اخی چې بازار درلودي 2 روپۍ ګټه کوي هغه چې دلته اخی هلته خرڅي دا بل در سوا مخوري لزر کورو په داله زر کورو چې موږ یو مامور هم نه لرو په حکومت کې
ولی
وستانه لور چې په قرار کې دوله سمام وتلی د شوانه سمام وتلی څور له سمام وتلی دي نو خو څوک وستانه لور چې په قرار کې نو مجبور یا په پیاس خرڅي یا په زرده کې خرڅي به شي خو هم نه لري اسی چې وی خو په هغه وخت کې چې مور بلار دې مکتب تاسو مکتب په وا اځه خرچه کې بتله تا موږ معلم نلرو
خدای کو زړه ټول ستونزي او رزال سي
الله دې حال کې منګر دغه پیلي شرایط کبدار رقمي د غریب ستونزه بال نشي تر دې بلا بتر شي
او مننه ډیره تاسو نه
بس ستنه